آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
تمه ده چې نن به په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو خلاف قانون پارلمان ته وړاندې شي په افغانستان کې له نیمایي څخه زیات انجونې له 19 کلنۍ د مخه ودیږي او په ترکی کې نن د دریو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شو
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د سرطان د میاشتې 1 ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 20 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او په جرمني کې د افغان مهاجرو په ستونزو هم یو رپورټ اوریدلی سي خوست په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کړي
په افغانستان کې له نیمایي څخه زیات انجونې له 19 کلنۍ د مخه ودیږي د نفوس لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې 40% کې انجونې د 10 کلنۍ او 14 کلنۍ ترمنځ ودیږي همداشان 22% په 14 کلنۍ کې او 28% په 15 کلنۍ کې ودیږي د نفوس په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کم عمر ودونو دوام په افغانستان کې د فقر او ناندارۍ د ښځو او نارینو ترمنځ نابرابري او د نورو ستونزو د دوام سبب ګرځي او باید مخې ونیول سي تمه ده چې نن په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو خلاف قانون پارلمان ته وړاندې سي د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ پلان لري چې د غیرت په نامه د ښځو د وژلو په خلاف یو قانوني لایحه پارلمان ته وړاندې کی د سر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف چې په مسلم لیگ کې زیات اثر رسوخ لري پرون د چهارشنبه په ورځ ول چې د قانون مسوده د مذهبي مشانو سره په سلا مشورې جوړه شوې ده او نن د پنځشنبه په ورځ به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې سي د ریپورټونو له قلاله په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1500 میرمنې د غیرت په نامه د خپلو کورنیو د غړو لخوا وژل کیږي څو ورځې مخکې په پاکستان کې پر فیسبوک یو مشهور څېره چې قندیل پلوس نومېدله د خپل ورور لخوا په دې تور ووژل شوله چې ګوندي کورنۍ ته بدنامي راوړې وه په دغه سره په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژلو په اړه بحث تود سو مریم نواز شریف ویلي دي چې د پارلمان د غړو د بحث او منظورۍ نه وروسته به دا قانون د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو راګیري ته وړاندې سي د جماعت اسلامي یو ویاند د رویټرز خبري اجنس ویلي دي چې هغوی به د قانون مخالفت ونه کړي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د درو میاشتو لپاره په ترکیه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ اردوان پرون وویل چې د بیړنۍ حالت د اعلانولو ضرورت په دې و چې هغه کسان ونیول سي چې ناکامه کودتا یې کړې وه اردوان د کابینې د غونډې وروسته د خبره وکړه هغه ویل چې د بیړنۍ حالت اعلان د دې معنا نه ورکوي چې د خلکو ازادي سلبیږي خو د دې معنا ورکوي چې د ترکیې دیموکراسي ته د ګواښونو مخه نیول کیږي هغه ویل د وسلوالو قواو د اعلی سرقمندان په صفت زه به هم غم وخورم تر څو په وسلوالو ځواکونو کې ټول وایرسونه تصفیه سي دغه مطلب د وایرسونو نه کودتا چیان وو د ترکیې دولتي مطبوعات ویلي دي چې حکومت د 1416 ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو د تړلو لپاره کار کوي ویل کیږي چې دغه ښوونځي د فتح الله ګولن سره تړاو لري ګولن د 1999 کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هغه په ترکیې کې د ښوونځیو یوه شبکه جوړه کړې ده د ترکیې حکومت په هغه تور لګولی دی چې په کودتا کې لاس درلودی د دې نه علاوه ترکیې د پوهنتونونو په استادانو باندې هم د ترکیې نه بهر په تګ بندیز لګولی دی او دغو استادانو نه چې په بهر کې دي غوښتنه کړې ده چې ترکیې ته ستانه سي د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړې دی چې د ترکیې د معارف وزارت 15200 استادان د خپلو دندو لیرې کړې دي او د کورنیو چارو وزارت نظر کارکوونکي ګوښه کړې دي د دې نه علاوه د ترکیې د مالیې د وزارت 1500 کارکوونکي د مذهبي چارو د وزارت په سلګونو کارکوونکي او د پوهنتونونو 1500 واویا رئیسان له دندو لیرې کړل سوي دي همداراز نظر کسان په توقیف کې دي او په دې تور نیول سوي دي چې په کودتا کې لاس درلودی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیرونی د کودتا په تړاو د تحقیقاتو سره د همکاري پیشنهاد کړی دی. سپین مړی ویلی چې اوباما او اردوان د سه‌شنبه په ورځ په ټلیفون خبرې کړې دي. اوباما دا واضح کړی دی چې د تحقیقات سره به مناسبه مرسته وکړي. دا هم د امریکا د انتخاباتو خبرونه. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په عمومي غونډه کې یا په ملي کنونسیون کې به نن د دغه ګوند کاندید ډونالد ټرمپ رسیال مایک پینس خبرې وکړي. تمه ده چې هغه به د جمهوریت غوښتونکو نه وغواړي چې د ټرمپ تر شا ودرېږي. په غونډه کې به د جمهوریت غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید او د ډونالد ټرمپ پخوانی سیال د ټکساس سناتور ټیټ کروز هم خبرې وکړي. هغه تر اوسه پورې د ټرمپ لاتړ نه دی اعلان کړی. بل پرته پرون د ټرمپ کمپاین هڅه وکړه چې د ټرمپ د میرمن ملینا ټرمپ د وینا پاره چې د میرمن اوباما د وینا ځینې برخې پکښې استعمال کړې وي باسونه خاموش کړي. د ټرمپ د موسی و کارکونکو دا ومنله چې د ټرمپ د میرمنې وینا هغې لیکلې وه او ورنه په غلطۍ د میشل اوباما د وینا ځینې برخې استعمال شوي دي. همدارز نن د پرون د جمهور غوښتونکو د ګوند عمومي غونډې د باندې مظاهره سوې ده. نور تفصیل به د امریکا ژغ په دې رپورټ کې د نظرانې یوسف زین واورو.
مظاهرچیان وایي چې ټرمپ د مسلمانانو او مهاجرینو په خلاف په انتقادونو سره امریکایان په منځ کې ویشي. په کوم ځای کې چې د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي ګوندې غونډه کیږي مظاهرچیان د هغې ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د ټرمپ په خلاف یې شعارونه لګول. پولیس هم د غزای موجودو او کوشش کوو چې خلک دې د دغه ځای نه لری کړي. کینت لیند چې د نیویارک نه راغلی ده او د ټرمپ ملاتړی ده وایي چې ولسمشر براک اوباما د مهاجرت په حق له چې کومې پالیسۍ دي هغه هر چاته اجازه ورکوي چې امریکا ته راشي. یو مظاهره کوونکی کارت پینک وایي چې هغه د ټرمپ د مسلمانانو او د مهاجرینو په خلاف د نفرت ډک پیغام مخالفت دپاره دلته راغلی ده. د یادونې وړ ده چې داسې ویل کېده چې د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي غونډې په مهال د ډانلډ ټرمپ په خلاف باندې به مظاهرې وشي او کېدای شي په دغو کې د ټرمپ د مخالفینو او پلویانو ترمنځ شخړې وشي. خو تر اوسه پورې دغه غونډه په سوله ییزه توګه ترسره شوه.
او دا هم پاته یو دوه لنډ خبرونه. د اوکران په مرکز کیف کې یو پیژندل سوی ژورنالیست وژل سوی دی. اوکراینی رسنوی خبر ورکړی دی چې څلور څلوېښت کلن پاول شیرامت پرون د هغه بم د چاودنې له امله ووژل سو چې په موټر کې ایښودل سوی و. بم هغه مهال چاودلی دی چې شیرامت د خپل کور نه د دفتر په لورې روان و. او د امریکا په جنوب ختیځ ایالت فلوریدا کې د روغتیا چارواکو د میامی په سیمه کې د زیکا د وایرس د قضیې په اړه څیړنې کوي چې فکر کیږي د غوماشو له طریقې انتقال سوی دی. که چیرې د غوماشو له طریقې دغه وایرس انتقال تثبیت شي نو دا به په امریکا کې لومړی ځل وي چې زیکا د غوماشو له طریقې انتقالیږي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورت. د هلمند والی وایي په دې ولایت کې یې د جګړې تاکتیک ته تغیر ورکړی او د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي ګامونه اخیستل سوي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورت کې واوري.
په هلمند کې امنیتي مقامات وایي چې اوس د جګړې په ډګر کې ډیره تکیه پر هوایي بریدونه کوي. په دې ولایت کې تازه نامنو یو ځل بیا زور اخیستی او ان چې د ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر شدید جګړې وروسته د سنگین ولسوالۍ د نیول کېدو ادعا هم وکړه. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې په تیرې یوه اونۍ کې د دولت 200 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. نوموړی زیاتوي چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې اهداف نشه کوي چې په ترڅ کې د په وینا د وسلوالو طالبانو مهم قومندانان هم وژل سوي دي.
په فشاری یا تمرکز هم ډیر پدې ده چې دښمن اصلا دې ته پرینږدو چې موږ ورته فرصت ورکړو چې په موږ باندې حمله وکړي. یوې اونۍ شاوخوا په ترڅ کې د 200 نه اضافه د دوو جنګیالي چې په دې کې د 60 نه اضافه د دوو قمندانانو او ګروپ سرګروپان شامل دي د حمله منځه وړي دي. دښمن تقریبا په ګونډو شوی دی.
په هلمند کې د 2000 امنیتي قواو د شتون سره سره د دې ولایت 15 ولسوالۍ او د شهر څلرم حوزه باباجي سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمه بلل کیږي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي چې د باغران نومیش دیشو مساکله او نوزاد ولسوالۍ په بشپړه توګه او د کجکی سنگین مارچي او ګریش ولسوالیو بیا یوازې مرکزونه تر دولتي حاکمیت لاندې دي. د هلمند والی وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې تکتیک ته تغیر ورکړي او د کاري شپایلې هم درلودلې.
هوایی قوت د منګم په دې کې مهم رول لري او ورسره په څنګ کې د ترافیک قوا او هوایی ملاتړ هم د موږ سره شته. مهمه دا ده چې موږ زیات تمرکز اوس په خپلو کشفي راپورونو باندې کړی ده. کشفي راپورونه دقیق څېړو. مخکې به متاسفانه د دغې راپورو سره یو څه سرسري برخورد کېده، هماغه و چې ډېری هغه به په دې راپورو باندې نه کېده تمرکز. دښمن ته به دا فرصت ورکول کېده چې راشي او موږ باندې حمله وکړي.
هلمند د خپل پراخ جغرافیایي موقعیت له مخې بیلابیلو خواو ته د خاص اهمیت درلودونکي سیمه یادیږي. د اوبو سرشاره منابع، تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې، نشه یي توکي، د مځکې مافیا او په سیمه کې د واک پر سر د ځینو اشخاصو سلیقوي چلند د دې ولایت د نامنیو اصلي لاملونه په ګوته کېږي. عمومي ذهنیت دا دی چې حکومت یې په خپل خاص تدبیر سره په یادو برخو کې د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو د حل په خاطر د هغه هیواد یو حکومتي پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې پلاوي سره افغان لوري د ستونزو د حل په اړه تخنیکی بحثونه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د دایمي ستونزې د حل په خاطر په څو هوکړه لیکونو کار کوي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحثونو له لارې به ډیر ژر داسې پریکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمنی څخه یو پلاوی راغلی ترڅو داسې توافق ولرو ترڅو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو د شمیرې ته په کتو وخت ناوخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلي چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او نور یې په درانه بیا یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوي له افغان لوري څخه غوښتنه کړي ترڅو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي ترڅو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي ترڅو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو ترڅو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي او همدارنګه زموږ هیوادوال په بهر کې چې دی دوی دې ته تشویق شي چې خپل خوښه هیواد ته راستانه شي.
افغان کارپو اسدالله ولولجی وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نشي هیڅ افغان هم په خپله خو خبر تر اتلو ته حاضر نه دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورت. د جنوبی کوریا د ایسویانو تبلیغي اداره د هغه زرګونو تنو ماشومانو سره مرسته کوي چې شمالي کوریا یې پرې ایښی او اوس په چین کې د نیستۍ او د غریبۍ ژوند کوي. د امریکا ژغ خبریال براین پیډن د شمالي کوریا د دغو زده کوونکو چې اوس په جنوبي کوریا کې د ریحانا په نړیوال ښوونځي کې زده کړې کوي په هکله یې دا رپورټ جوړ کړی دی چې نظرانه یوسفزی به یې تاسو ته وړاندې کړي.
اسوی علم چین کیون د دوریهانه د کلیسا په مرسته د شمالي کوریا د هغه ځکونکو او د هغوی د میاندو سره مرسته کوي چې د شمالي کوریا تابعیت پرې خېده او په چین کې بغیر د کوم قانوني اسناد ژوند کوي. چین د شمالي کوریا په سرحد باندې امنیتی انتظامات سخت کړی دي او د شمالي کوریا نه اوس ډیر لکشمیر کسان چین ته راوړي. چون وای چې اوس هم انساني قاچاقبران په دې کې بریالي کیږي چې د ضرورت مندو ښځو نه ډېرې پیسې واخلي او د چین کلیوالو سیمو ته د ودونو د کور د کارونو او یا داسې ډول نورو کارونو لپاره قاچاق کړي. هغه وای
دلته په چین کې داسې خلک شته چې ښځې رانیسي او په شمالي کوریا کې داسې ډېر دي چې غواړي د ملک څخه ووځي.
د شمالي کوریا نه چین ته د راغلو ډیرو کسانو ماشومان پیدا شي. چین د ځینو خوشبختو کسانو سره مرسته کوي چې د خراب وضعیت نه وجګوري. په چین کې نه خو دوی قانوني حیثیت لري او نه اسناد. هان هی سیول چې یو 15 کلنه شمالي کوریا ده او اوس په جنوبي کوریا کې ژوند کوي وایي کله چې زه په چین کې وم هغه ډېر د خطر ډک ژوند و، خو اوس په کوریا کې زه آزاد ژوند کوم. په دوریهانا نړیوال ښوونځي کې د شمالي کوریا دغه ډول ډېر زده کوونکي دي چې د نورو زده کوونکو سره چې زیاتره پکې جنوبي کوریایي امریکایان دي زده کړې کوي. دا ډېره مشکله ده چې ویلی شي چې کوم زده کوونکي د کوم ځای نه راغلی دی. په دوی کې توپیر مشکل دی، خو د دوی بېلې دنیاګانې چې دوی ورسره تعلق لري دوی د یو بل نه بېلوي. شل کلنه یو اون کیونګ اوس هم هغه نیستی یادوي چې دی پکې ژوند کړی دی او هم دغه وجه وه چې هغوی خپل ملک پرېښودو او د سختو حالاتو سره د مقابلې توانې پیدا کړو. هغه وایي په کوڅو کې واښه هم ختم شوي وو، د خوړو به بل څه نه و، نو خلکو به واښه خوړه. یولس کلن کیم چون وو باندې خپل چینایي پلار سخت مظالم کړی دي او د هغې په وجود کې اوس هم د هغه وهلو نښې پرتې دي. هغه وایي زما پلار به زه وهلم، هغه روحي ناروغي لرله. ایسوی ملا چون وای چې زیاتره هغه شمالي کوریایان چې خپل ملک پرېخي او اوس د هغه کلیسا ورسره مرسته کوي اکثره د ډیرو سختو نه تیر شوي وي. د وی اندازې سره سم لک تر لګ دیش سره شمالي کوریایان ماشومان چې په چین کې پیدا شوي دي د چین تابعیت نه لري او خونځي او صحي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو حکومت وایي چې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې به د 10,000 سوریایي مهاجرو په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو 15,000 کډوال قبول کړي. پام وکړئ په دې اړه له شیکاګو څخه د امریکا غږ د خبریال کین فرا باغ رپورت ده چې سید سلیمان شابای تاسو درو اوروي.
په ټول امریکا کې دا وخت د سوریې ایوازې 4,000 مهاجرین منل شوي دي چې اکثره د امریکا د ایلونای د ایالت د شیکاګو په ښار کې ژوند کوي. دا خلک دومره کړېدلي او ځورېدلي دي چې له یوې ډېرې اوږدې مودې نه وروسته ورته د لومړي ځل لپاره په یوه آرامه فضا کې د سا اخیستلو موقع په لاس ورغله. په دې جمله کې یو سوریایي میرمن مرزیه احمد مرزا او د هغې اتکلن لور سما هم شامل دي چې لیو ډیر وګد انتظار نه وروسته درخواستونه قبول شو. مورې د سوریې د جنگ او جګړو ډرون کې صحنه تر اوسه پورې نه هېري. مرزیه احمد امریکا غږ ته ویل کلا چې سکال دلتا د امریکا د ازادۍ ورځ منزل کېده او آتشبازی روانه وه او د چاودیدونکو موادو اوازونه مو اوریدل. په لومړۍ مرحله کې خو موږ په کور کې ډېر په ویره کې شو. بیا مو ځان ته تسلي ورکړه چې نن د امریکا د ازادۍ د جشن ورځ ده. د کوټې کړکۍ مې خلاصې کړې، خپل لور مې ډاډه کړه چې دا آتشبازي ده، د سوریې د جنگ او جګړو صحنه نه ده. موږ اوس په سوریه کې ژوند نه کوو، په امریکا کې یو. مرزیه او سما د دمشق د ښار په هغه ناحیه کې اوسېدل چې ډېرې سختې جګړې پکې کېدې. لوری څلور کلنه وه خو د جنگ صحنې اوس هم په یاد دي. کله کله به داسې کېدل چې موږ به د دواړو خواو ترمنځ د جګړو په منځ کې راګیر شو. په زیرزمینی کې به مو پناه واخیسته، راکټونه به راتلل او لګېدل به، پورتنی منزل به ایشته، خو موږ ورنه بچ شو. څو ځلې د تېښتې هڅې وکړې مګر لاره یې ونه موندله. یوازې په درېیم ځل ورته چانس په لاس ورغی چې له دمشق نه قاهرې ته پالوتکه کې ځان وباسي. مور او لور دواړو په مصر کې څو کلونه انتظار وست چې په امریکا کې قبول شي. په امریکا کې د سوریې د مهاجرو د قبولۍ پروسه څو کلونه وخت اخلي. د ریفیوجی وان د یوې خیریه مؤسسې ملینی کانو امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
The refugee program in United States, it is not a fast track.
په متحده ایالاتو کې د مهاجرو قبولولو پروګرام په دومره ګړندیتوب نه عملي کیږي. کانو ویل چې موږ باید د دغو مهاجرو درد او مصیبت درکو چې په هغو باندې څومره مصیبتونه او کړاوونه تیر شوي دي. کله چې تاسو د داسې خلکو سره مخامخ شئ چې اوس یې هم په ذهن او فکر کې د بمونو او راکټونو د جادون آوازونه انعکاس کوي او د جسمانی او ذهني نقطه نظره دومره ستومانه او دردمند شوي دي چې د جنگ صحنې لپامه نشي غورځولی، مشکله به یې چې ځینې فکر بدل شي، ترخې تجربې لپامه وغورځوي. د ریفیوجیوان د بشري مرستو خیریه مؤسسه چې د سوریې له مهاجرو سره په امریکا کې د قبلېدو د پروسې په بشپړېدو کې مرسته کوي او کله چې امریکا ته راورسېږي زیار باسي چې دغو خلکو لپاره په امریکا کې سرپناه او کارونه هم پیدا کړي. ملینی کانو یو ځلې بیا وویل:
For our own agency, you know, up until April, I think
we سکال د اپریل تر میاشتې پورې موږ د سوریې د مهاجرو یوازې شاوخوا شل کورنۍ ځای کړې وې چې اوس شمېر شپېتو ته رسېږي. شاید چې په څو میاشتو کې دغه شمېر 150 ته ورسېږي. حسنا احمد مرزیا چې د ریفیجی وان د مؤسسې په مجاني کورسونو کې دا وخت انګریزي زده کوي وایي چې میړۍ په سوریه کې د کورنۍ جنگ د شروع کېدو نه مخکې په خپل مرګ مړ شو، خو د کورنۍ ځینې نور غړي هلته پاتې دي. ژوند په خطر کې دی. هیله لري چې ورځ بدلته اوسره په امریکا کې ملګری شي، خو فکر نه کوم چې دومره ضرب امکان ولري. تقریبا 15 میلیونه سوریایان چې په خپل هیواد کې د دوامدارو جګړو او جنگ لامله له خپل کورونو نه تښتې ته اړ شوي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ UNHCR سره ځانونه راجستر کړي دي چې د دې جملې نه صرف 1% په امریکا کې قبولۍ لپاره منظور شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د فیدل کاسترو په مشرۍ د 1959 انقلاب څخه وروسته په کیوبا کې د بازار موندنې سوداګریز اعلانونه منسول او یوازې د هیواد پالنې په اړه انقلابي تبلیغاتو ته اجازه ورکړه سوې وه. د کیوبا د هر شار پر دیوالونو باندې د کوکا کولا په څیر د مشهورو اعلانونو پر ځای د انقلابي اتل چې ګوارا انځورونه ځړېدل، خو اوس دا دود مخ په بدلېدو دی. دا چې ولې په دې راپور کې واوري.
په دې وروستیو کې په کیوبا کې د بازار موندنې په برخه کې اصلاحات راغلي، څو خصوصي سکتور پراخ شي چې د موچی له کاره نیولې بیا د سلماني تر کاره پورې خلکو ته د سوداګریز پرمختګ لار پرانستل شي. د کیوبا د پلازمینې هوانا سړکونه چې په شپه کې به تور تم وو، اوس د رستورانونو او هوټلونو د نیون څراغونو د اعلان سره روښانه شوي دي.
It's been very constructive with the government. I mean the pace is set by the government.
حکومت د اعلانونو سرعت تنظیموي، خو موږ خپل نوښت نشو کارولی. موږ باید په بیلابیلو ډګرونو کې لارښوونه او تشویق شو. کیوبا د نورو هیوادونو په څیر تجارتي نوم لري، نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د باندې هم همدا تصور دی.
د کیوبا د ډیزاین انسټیټیوټ مشر سرګیو پینا مارتینز وایي هیله لري چې کیوبا د متحده ایالاتو د بازار موندنې لاره تعقیب نه کړي.
لوت کې سوداګریز اعلانونه ډیر شدید دي. داسما فاقته ډیر ځانمنونکي طریقه ده. دا ځکه ځانمنکري چې پر خلکو باندې اثر کوي. دا داسې اعلانونه دي چې خه مطالعه شوی چې څنګه خلکو کې نفوذ وکړي. د ویروس په شان دي، پر مختلفو ویروس په شان چې په وړاندې مبارزه ستونزمنه ده.
اریک کاربالو او د هغه میرمن ایزابل بروسیو تیر کال یو سنگرتون پرانیست او د اعلانونو د اغیزو او ارزښت په اکله لارښوونه ترلاسه کوي.
موږ هر وارې چې خپل مشتریان ګورو ورته د دوکان خبر پاڼه ورکوو او ورته وایو چې خپل دوستان او ملګري خبر کړي. موږ فکر کوو چې دا ډیر مهم دی، ځکه که مشتریان موږ خپل کار څخه راضي وساتو نو هغه به نور خلک هم خبر کړي.
د بازار موندنې هر ډګر نوی دی. د اصلاحاتو مخکې د دې سنگرتون په شان ډیر کاروبارونه وو
خو اعلانونه به نشوي تیرولای. حکومتي رستورانونه او دوکانونه په خپلو کې سیالي نه لري، نو په دې برخه کې هڅې هم نه کوي. د اصلاحاتو سره سره بیا هم په کیوبا کې د بازار موندنې هڅې محدود دي، ځکه د هوانا د ښکلو ودانیو دیوالونو باندې اعلانونه نه په سترګو کیږي. د سړکونو په څنګونو کې په دیوالونو باندې یا د فیدل کاسترو او یا د جګوارا انځور لیدل کیږي، یا د وطن یا کفن شعار. ورځپاڼې او رادیو تلویزیون د دولت لخوا کنټرول کیږي او د سوداګریزو اعلانونو لپاره پکې ځای نشته. یوازې حکومتي شرکتونه اکثریت له هېواده بهر اعلانونه خپرولی شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ترنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې له نیمایي څخه زیات نجونې له 19 کلنۍ د مخه ودیږي. د نفوس لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې 40 پسولو کې نجونې د 10 کلنۍ او 14 کلنۍ ترمنځ ودیږي. همداشان 22% یې په 14 کلنۍ او 28% یې په 15 کلنۍ کې ودیږي. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ پلان لري چې د غیرت په نامه د ښځو د وژلو په خلاف یو قانوني لایحه پارلمان ته وړاندې کړي. د صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف چې په مسلم لیگ کې زیات اثر او رسوخ لري، پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د قانون مسوده د مذهبي مشرانو سره په سلا مشورې جوړه شوې ده او نن د پنجشنبه په ورځ به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړ. اردوان پرون وویل چې د بیړنۍ حالت اعلانولو ضرورت په دې و چې هغه کسان ونیول سي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. اردوان د کابینې د غونډې وروسته دا خبره وکړه او هغه وویل چې د بیړنۍ حالت اعلان د دې معنی نه ورکوي چې د خلکو ازادي سلب سي، خو د دې معنی ورکوي چې د ترکیه دیموکراسۍ ته د ګواښونو مخه ونیول سي. د جمهور غوښتونکو د ګوند په عمومي غونډه کې یا په ملي کنوانسیون کې به نن د دغه ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ نستیال مایک پینس خبرې وکړي. تمه ده چې هغه به د جمهوري غوښتونکو څخه وغواړي چې ټرمپ تر شا دی چې د ټرمپ تر شا دی ودرېږي. په غونډه کې به د جمهوري غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید او د ډونالد ټرمپ پخوانی سیال د ټکساس سناتور ټیډ کروز هم خبرې وکړي. هغه تر اوسه پورې د ټرمپ ملاتړ نه دی اعلان کړی. د اوکراین په مرکز کیف کې یو پیژندل شوی ژورنالیست وژل شوی دی. اوکراینی رسنوی خبر ورکړی دی چې 43 کلن پاول شیرامت پرون د هغه بم د چاودنې له امله وژل شوی دی چې په موټر کې یې ایښودل شوی و. بم هغه مهال وچاودې دی چې د شیرامت د خپل کور څخه د دفتر په لور حرکت کاوه. او د امریکا په جنوب ختیځ ایالت فلوریدا کې د روغتیا چارواکو د میامی په سیمه کې د زیکا د وایروس د هغه قضیه په اړه څېړنې کوي چې فکر کیږي د غوماشو له طریقې انتقال شوی دی. کچیرې د غوماشو له طریقې د دغه وایروس انتقال تثبیت شي، نو دا په امریکا کې لومړی ځل وي چې زیکا د غوماشو له طریقې انتقال شي. او د دې اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په حساب یې تستوار وو. په کابل کې بنن اسمان اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 40 دی شتټشل. په کندهار کې بنن اسمان شین وی د ورځې د خوا به هوا توده وی 40 درجه به وي او شپه ته به 25 درجه سي. په هرات کې به هم نن اسمان اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 8 دی اټکل شوی ده. په جلال آباد کې بنن اسمان ځای اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 8 دی. په غزنی کې بنن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 40 دی. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 20. په خوست کې بنن اسمان ځای اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 40 دی. په مزار شریف کې بنن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 40. په فراه کې بنن اسمان اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 40. او په هلمند کې بنن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 40 اټکل شوی ده. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. هیرمونه سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکار نسرین محمود عزیزی په استودیو کې ده. خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.